د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 1920 او 1950 متره لنډو څپو خپرېږي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبې ورځې برید غندلی دی. ټام ویسټ بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې متحد ایالات د دوشنبې ورځې د تروریستي برید له ټپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي، او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی، ویلي دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنطقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د خپلو بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږ کال یې د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $30 اضافي پیسې ورکړل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکه له هر حاجی نږدې $3,900 اخیستي وو. د حج او اوقافو سرپرست وزیر همداراز ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له 1.5 څخه 1.5 ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپاره شول، متحدو ایالتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند ویلي دي چې د حماس مشر یحیی سنوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوي چې خلک یې وژلي دي. ښاغلی ګارلند زیاته کړه چې دا د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. د ګارلند په وینا سنوار او د حماس ډلې نور مشران د اکتوبر د 8 د حملو په ګډون د تیرو 3 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول او 250 نور برامته شول. د غزې په ترانګه د اسرایلو د تیرو 1100 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا لسګونه زره فلسطینیان ووژل شول. او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 او د ټپیانو شمیر 219 ته ورسید. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دا په یوه ورځ کې تر ټولو درنه مرګ ژوبله ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار په مرکزی ښار پولتاوا کې د پاوز د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ دوه توغندي ولګېدل. دوی ویلي مخکې له دې چې د هوایي حملې د خطر زنګونه ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه موند چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي. د زلنسکي په وینا د دې انسټیټیوټ د ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوې، څو کسان تر خاورو خښتو لاندې شوي او یو شمیر نور ژغورل شوي دي. د پولتاوا د سیمې والي ویلي چې ښایي تر 1500 پورې کسان تر اوسه د ودانۍ تر نړېدلې برخې لاندې وي. روسیې تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکې په افغانستان کې د بشری وضعیت د څېړنې لپاره سیمې ته خپل سفر پیلوي. په کابل کې د وروستي بریټ اروندو خبرګونونو ته کتنه کوو.
طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی. داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړی دی او داعش ډېر برلاسی دی د افغانستان د نظامي او سیاسي وضعیت برهمولو لپاره.
په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د افغانستان د واک په پلازمینه کې اوس مهال لوست انجونې له یو نوي خطر سره لاس ګریوان دي.
یغو تختارونه ورکول کیږي چې مثلا کته د لور ماترانه کې زه تاله وظیفینه برطرف کوم او سل اخترونه ورکوي زیاتر د وسنۍ د تعلیم یافته جنکۍ دغه قرباني شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپای ټولنې له دې کبله چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر وننیو خوشنۍ څرګنده کړې. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو خواوو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. کاغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته لټلو منه کړی وای د غلیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. خغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ لرئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغیزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینه وو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغې په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکي اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي او که دغه ځواب هر څومره ځنډېږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کیږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لپاره تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمه تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او نجونو په وړاندې چې هغه لښبګم ټولګي لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي ماسوکل کار کولو منع کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پایلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل ښار د ورستي ځانمرګي بریت د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غوړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د سرنولۍ مسلکي کادرونه وو. دغه ځانمرګي برید د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال په کابل کې د لوی سرنولۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی ترسره شو. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش نن پر خپل ټلګرام پاڼه د دغه حملې مسؤلیت ومنه او وی ویل چې په دې پیښه کې تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل امنیت قمندانۍ تر برید وروسته وویل چې د شپږمې حوزې اړوند د قلعه بختیار په سیمه کې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نشي.
زما تره سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و، هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګي برید دوشنبه د لوی ترنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوای. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دایښ د سیشن می پورس ل دغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دغه برید د افغانستان او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د پارلمان غړی فوزی کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بېګناه خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندی. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته پیژاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. لډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
تاسو چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی داعش په سیمه کې دنا امنی چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډیر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت پر همول بلادرسته نو بنان زویل سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کی.
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کانفرنس کې دا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څنګه په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسولیت منلی و چې لسګونه ملکی وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره سي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس نړیوال مسائل. اروپای ټولنې لدې کابل چې منګولیا ولې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وننی خوښنی څرګنده کړي. پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې له اولان باتور څخه د کتنې پترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدنې کتنې تر سره کړي. جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې واوري.
اروپای ټولنې پرون سېشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپای ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوی غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سیشن به د ورځې وخت د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخه د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسي د بشپړ یرغل امر ورکړی او روسي د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسي ته لیږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشنی ولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیه او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژي متکی دی. منګولیا د التیا ورلد تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرای ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې له خوا د روسیې له تواسیمې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیله مصر علي ویلي لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و. د روسیې پخوانی ولسمشر او د دې هیواد امنیتي شورا مرسیال دیمتری میدویډف پرون سېشنبه په یو بیان کې وویل چې د آی سی سی د نیولو حکم غیر قانوني دی. نوموړي هغو کسانو ته چې د پوتین د نیولو غوښتنه کوي د لیونیانو خطاب وکړ. له منګولیا څخه د پوتین کتنه په 1990 کال د خلخنګول په سیمه کې د جاپاني پوځ په وړاندې د شوروي او د منګولیا د ځواکونو د بریا له 50 کلیزې سره همغږې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د یو شمېر طالب قومندانانو او ټیټ پوړو طالبانو لخوا ګان ودونه د مخنیوي له فرمانونو سره سره دوام لري. که څه هم د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده دوه ځله د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي، خو دا فرمانونه بشپړ نه دي عملی شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډیره د نجونو او کورنیو په خوښوي، خو داسې ادعاوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار پکې اخیستل کیږي.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې یوه برخه ده چې یو شمېر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریښي، یوه انجلۍ په زور له یوه کوره باسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوي دي. دا پیښه که څه هم د څو میاستو مخکې ده، خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګۍ اوس د دغه قرباني دي. سبا سال ته یې فامیل تختار وکړي او څوک خپل غږ نشي پورته کوی، که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزني یا پلار وزني یا ورور وزني.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مو هم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر طالبانو د دویمو درېیمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي، خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګو خپل وینم کنه د غسه تعلیم یافته جنکې دي ټول قرباني سو، ولی پولیس د دوی فامیلونو تهدیدوي دوی څنګه د لور دی ماترانه کې مثلا یو ځای ته आवाज نه میادي زوی تورره و میادي لور تورره و، یا مثلا د چاپلار وظیفلري یا میرمن وظیفلري یو تختارونه ورکول کیږي مثلا کته د لور ماترانه کې زه تاله وظیفینه برطرف کوم او دا کوم هغه مثلا تختارونه ورکوي. زیاتره د وسنې د تعلیم یافته جنکې دي د قرباني سو سبس د طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي راډیو څو داسې انجونی پیدا کړی چې لټیټ پړو یا لوړ پړو طالب مسولانو سره ودونه کړي، خو دغه انجونو لويره خبرو کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یوه بل فعاله او د بخوانی جمهوریت نظام پر مهال یو څارنواله ماریا ساپی وایي طالبانو په پراخ ډول د متعددو ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړای دی.
در مقابل قانوني کې اینا وضع میکنه،
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبانو هم وقته لبیا رسیدو وروسته د یو شمېر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 50% د ښځو ژوند له دغه ناحیې نه متاثر وینو چې د ازدواج وخت دوی اختیار نه لري، همداسې دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیې دوی متضرره دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي په افغاني ټولنه کې 50% نجونې او کونډې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغوی بدو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وایي همدې ستونزو ته په پام د دوی مشر وپاتل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي، ښځو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده وقته د طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاستې مخکې، یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لغپل غړو وغوښتل چې متعدد ودونه نه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګټه ورګرځي. نوموړي د 2021 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د بخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2020 کال په اګست کې د نکاح تایید، خو رسنیو ته وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قومندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د قطار غک دی چې ټولنیزې رسنۍ بوختې ساتلې وي. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمیر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل شوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراسانی خپل وسله پر ځمکه کې خوده او وی ویل هجرت ته اړ سوای. خود راپورونو له مخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپل دندې ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي؟ لیکوال او ژورنالیست اسمت قانې د پوښتنه داسې ځوابوي.
اول خود دې سیز لاملونه دا دی چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په د کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه، د جنسي محرومیت دغه وقده یو دم سړی په ډېرې پراتې شکلې سړی یو واده او دوه واده او درې واده. او بله خبره دا ده چې د ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل، کنه یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو ملایانو سره به قتل هغه ښځې چې څه متمدنې به وي، یا په ښار کې دغه کېدلې، یا به نظیفې وي، یا به پاک وي، یا به د ژوند ساته یو څه نوکه برابره وه. هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم سره رالي. هغه ښځې هم زړه کوي ده ښاري ښځې خو هغه خو په ښارونو کې اوسېدلې دي. یا دغه ښځې هغه زړه ښه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکاږي ځان ته.
ښاغلی قانې، د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او خیښۍ تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو یو حکومت مدی. پر نشه یي موادو یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د پراپ کلستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ هماغسې پرېښي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، بېرته ورته اجازه ورکړي. ځکه چې که چېرې د هلمند واشر څخه دغه مجاهدین ورځي، یا دا طالبان ورځي، یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني. صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه بهیږم، خدای نور پر وجدي غړ تاریخ باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لو میجم چې شبایست. زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لکه چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېری دي. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دي؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي، دا چې زموږ اسلامي ورونه دي؟ اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې دراغه مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي، په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کښه دي، ولی هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دي، کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووي یا وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا هم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلای دی. ټام ویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټاپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټاپیان دي، او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی، ویلي د برید کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روانو د دې لپاره کړی چې د طالبانو د حکومت په زندانونو، په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري استلو د بهیر له پیل سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږکال د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $10 اضافي پیسې ورکړل شي، خو هغه ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکل له هر حاجی نږدې $3,900 اخیستی و. د حج او اوقافو سرپرست وزیر هم در ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له 10,000 څخه 40,000 ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو په اساس چې پرون خپاره شول، متحدو ایالاتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند ویلي دي چې د حماس مشر یحیی سنوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هانیه چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوی چې خلک یې وژلی دي. ښاغلی ګارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټاپیانو شمیر 219 ته لوړ شو. پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د په یو ورځ کې تر ټولو درانه مرګ ژوبل ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار په مرکزی ښار پولتاوا کې د پاوز د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ دوه توغندي ولګېدل. دوی وایي مخکې له دې چې د هوایی حملې د خطر زنګونه ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه موند چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغې هم خلک باندې کې او غاګي وځي خو سی غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونی وځي.
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی قدر من ارتون کو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړی چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه طالبان موږ ته وایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بېجایه نیوکې سي دي چې دوی وایي سه باندې به بے محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نهشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سه محرمې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سه حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سوي کي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي سه بې حجاب وګرځي. حجاب چېشته وایي موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سه هغه له منځه وړای سي، هغه منی کوای سي. نو دا د دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فی الحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي، افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د ښځو حالت ته رسېدی قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غږ یې وځي خو سې غږ هم ویل دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکی. او بل دا وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غوډې ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري. نو غوډې څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي. په تېره په دې ګرمیو کې
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په هکله چې پر ښځو یې لګولی وایي:
په رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان یې راایستلی ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټې، که نه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپله حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر، خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، که نه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي، که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هېڅ بیرون نه وتلی په دې چې ما او دغه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه، کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نشي کولی خپل مخ پټ کړي، که نه او دا مخ پټول چې ده، که نه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي، که نه دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي، که نه یو حالت یې را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي، که نه او اسلام کې هېڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو، که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله ده ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي، که نه مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي، که نه همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه، که نه د پیسو د لوګې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي، که نه هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي در، نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو، که نه دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډیپریس او د اټامنټل عصبي ناروغیانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش خار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې د یو پزوس نه یې شپېته فیصد ښځې دي کنه، هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلې، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لکه دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمام ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې اپار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل، د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننه وته په حساب ټکولې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. خوز دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقو، خو خلک پیږي نه چې مونږ څه شي کوو. هغه له خاطره بس دا درې کالو کې د یار اوراس قیدات نازل کړ، قیدات نازل کړ، بس تر هدا ته چې نن زمونږه غږ هم اوس واړی چې خاموش کې.
که بل اړخ ته فکر وکړو، په خپله باندې دومره ډیر قیدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانون نه سي اداره کولای، او کرختیا د اسلام لپاره د ښکار نه کوي.
خو دوی چوای چې د بیخي خزه او نوز یې اندایلته د خپل ځان باندې دوی البته تبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرول اوله د له خاطره کنه. خو خزه چې دی همیشه دموږ په جامعه کې وتلې دي، مکتبي ویلې دي، او پانتونونه ته تللې دي، هیڅ وخت هم داسې یا حالت ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناس وکړه نه، مونږ فکر نه کوله، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي، کالکان ناس دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې اواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکو. دا شیان خو سمر ناس مطالعه لرو، د عادي سنه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي، دا دین د وسط دین ده کنه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. مونږ د 1600 کال مخ تم لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش که د هر فرمان سره یو یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت د مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې او کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې، نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بن رقاق دا اغي دا لباس او دا ډیر ناره او ډیر نازک لباس ولکه مې باج وخت کې کوته وجي شو کنه. نو دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لویل چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن يصلح منها ان يرى منها، یعنی په کار نه ده چې دا اغي اندام ښکار شي الا او وی ویل چې په کار نه ده چې دا اغي وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر لدرس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده، فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي، کلا سونه دې ښکاری باک نه کوي، که قدمه دې ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اياکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه، په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من كان قات من من كان قبلكم، تاسو د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک هلاک شو، هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کولا. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي، که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي، که اوس موږ چرته دغه سیو چې اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وي چې کنه چرته د حالات راغله او د مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي، به د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي. نو چون دلته دا خبرې نشته دی په دین کې غلو نشته دی، دین موږ ته واضح دی، د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی. او ډېره په بخښنې سره یو خبره بل اضافه کوم، په اوسني وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
چې پکې ویلی دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غاک د نه اوریدل کیږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي، دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دوی د تشریع ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې روانې، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې روانې، ته د نور ائمو نه مخکې روانې، شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې روانې. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د هغو احکام ورکول، هغه د تطبیق پروسه روانه ده، او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول، او وسره څنګه برته یو بي سواده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مان سره وهي، ته دغه مملکت حاکم یې وس، خو ته فتنه له منځه یې سه، ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته دي، دوی تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبرم، ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي، حديث می ویلي دي، قران می ویلي دي، اجماع د علماو نه خبرم، قياس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، غونډي مملکتونو ته تلم، خليج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعليمي سیستمونو او د افغان خويندو تعليمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوه کوم راتګو، د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډه سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې د یو خاص عقیده لري، کده سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وایي چې
چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه وه نه فتنې شته دی او موږ تاسو په هیڅکله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولی دا د دین تقاضا هم دا ده چې موږ نشو کولی په یو فرد باندې د ټولې ټولنې قضاوت ته وکړي خو اصلا یو خبره بله کومه چې د دو زړونو کې فتنه موجوده ده د دو په ذات کې فتنه موجوده ده د دو په شان کې فتنه موجوده ده غواړي دو د دین نه خبره دي کله اوس مثال دو مخکې ویلو چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګیلمن جنازه نه کوو نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره هلته امام ابو حنیفه مني دلته امام ابو حنیفه نه مني خو دلته نه ده دا دین د ځان دپاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
بله دوی یو ځینې فرمانونه وضع کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نه بل منزل کیږي میرمنې د نسر راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدلې د مراسم نیول کېدل دوی هغه اوس نه پرېږدي
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دینه بمبره نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سیر د نور انسانیت په سیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نشو کولای نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي د زمنګ فرهنګ دي د زمنګ کلچر دي د زمنګ یو لند اصطلاح باندې یو ساتيره یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولست لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غړې چې ته دغه لوبي سلو کې غوړې چې ولنه یا رسول الله زه غواړم چې وای ګورم زه غواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ ته د کې خود د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سیل کول و ما نه دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و به راتل چې عائشه بس نه دی سیل خود ډیرو کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وای چې راشه سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته دا ویلو چې دو ګره زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دام راغسته دا چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیټلې بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواد خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او دا خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع کوي او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کړي ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوش کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغکوم چې کوم هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکو په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale ډیر
مننه به عزت اوسېږي
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته